السلام علیکم محمد شی بریم تاسو ډیر ډو دنه هو بچو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم طاهر روشن په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغه کونکي ټاکلای دی نو موري د امنیت شورا د پریکټریک لمخې دند لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي ګوتیرش له ښاغلي سندرلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ ننګونو ته د رسیدو لپاره د دیوې واحد هوامژغې تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د وی خپلواک ارزونه مشي وکړي د سپین مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلې دی د اپریل د اگست په 25 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې یو سلاویا تن افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایښت خراسان څنګه یو مشر چې مستقیم نه د دغه بریټ په پلانولو او سرته رسولو کې لاس ترلود وشل شوی دی نو موبړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي ښاغلی لاوروف د څرګندونې بېګا د ملګرو ملتو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونه له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی په بلخ ولایت کې د موټر د اوښتو په پیښه کې یو لستن خپل ژوند له لاسه ورکړی او نه تنه ټپیان شوی دی په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وویل چې د نهر شاهي په ولسوالۍ کې یو هایلکس موټر چپه شوی او د دې پیښې ټپیان د مزار شریف ملکی روغتون ته انتقال شوی دی د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو د بریټ پر مهال درې تنه نو ټپیان شوي دي نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک بریټ کونکی نیول شوی دی د نگهبان شورا غړی عباس علي سلیماني چې پخوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علی خامنهی ځانګړی استازی بو په بابلسار شار کې د اخیستو ټپونو له امله ساه ورکړه د چینایي رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي جن پینګ وایي چې اوکراین ته ځانګړی استازی واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې وکړي د راپور له مخې شي جن پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه اساسي رډو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسېدلې د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریکو او د طالبانو د ویان نصر مهم په دې اړه اخیستی دی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د خونړۍ چاودنې د طرح د وژلو خبر ورکوي د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسي څیرو درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د وی اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسېده په انګلیسي او دری ژبو خبره شوې دې اعلامیې کې چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر میسم نظری پر خپل ټویټر خبره کړې له طالبانو سره د سوله ییزې هواري لاره غوره بلل شوې خو په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ټولو بڼو پر ملاتړ او پراختیا ټینګار شوی جزئیات اجمل ان را سره شریکوي
د ویانا د دې غونډې اعلامیه وایي چې ګډونوالي د طالبانو د ټولو مخالفو سیاسي بهیرونو ترمنځ د انسجام لپاره هڅه کوي او د دې چارې د ترسره کولو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو یادونه هم شوي په اعلامیه کې تر یو واحد چتر لاندې د طالبانو د ټولو مخالفانو د راټولولو مسله راغلې ده د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د طالبانو د حکومت تر ډیر شو زیاتو سیاسي مخالفو څیرو په کې برخه اخیستې وه د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د نظامی هڅو ترڅنګ سیاسي هواري ته هم لار پرانست پریخی.
One thing is that I need to clarify this as clear as I can.
احمد مسعود وای یو شی چې زه غواړم څومره چې ممکنه وي روښانه کړم دا چې موږ تل د نظرونو د شریکولو خبرو او مذاکرې لپاره چمتو یو. هیڅوک باید داسې ناسم وانهنګیري چې موږ د پوځي فعالیت طرفدار ډله یو او یا داسې یو اپوزیسیون یو چې د خبرو لپاره هیڅ پرانستی وار او کړکۍ نه لرو. په اعلامیه کې د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندل شوي او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژني. د ویانا د ګډونوالو اعلامیه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیدونکې غونډه د افغانستان د خلکو د رښتینې استازو په غیاب کې غونډه بللې او له ګډونوالو یې غوښتل شوي چې هر هغه بحث نه چې د طالبانو د واک د دوام او د ادامې په وینا د افغانستان د وضعیت د پیچلتیا سبب کیږي باید ډډه وشي. د دې غونډې د اعلامیې په خبرګون کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ویانا د غونډې ګډونوال د په وینا پیژندل شوي څیرې وبللې چې د مجاهد په وینا د خپل واک پر مهال د افغانستان لپاره څه نه دي کړي. خغل مجاهد وای دا چیرې نه افغانستان بیا جوړولی شي او نه د افغانستان لپاره کومه هیله او اجنډا لري. مختلف افکار او شخصي ګټې ورته مهمې دي. له همدې کبله د خلکو کوم درد نشي دوا کولی او خلک هم ترې کومه تمه نه لري. ذبیح الله مجاهد همدارنګه ادعا وکړه چې دا مهال افغانستان په سوله او ثبات کې دی او خلک نه غواړي چې د په وینا بیا له ګډوډۍ او بدمرغۍ سره مخ شي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسي په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت پر ضد څو مخالفو سیاسي او نظامي خوځښتونو سر راپورته کړي خو د دې خوځښتونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ نشټوالی د ګڼو څارونکو په باور د طالبانو د سیاسي او نظامي مخالفانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه ستونزه چې په ویانا کې راټول شو د طالبانو څو مخالفو سیاسي سیوروي په اعلامیه کې پر هواري ټینګار وکړ. خو دا چې د طالبانو په وړاندې د ټول افغانستان په کچه مخالف سیاسي خوځښتونه به تر یو چتر لاندې د ټولیدو وړتیا ومومي کنه دا به وروسته لاغې څرګنده شي چې د ویانا له غونډې وروسته د دې غونډې ګډونوال د بیلابیلو طالب ضد ډلو ترمنځ د انسجام د رامنځته کولو په برخه کې هغه څه چې په اعلامیه کې ویلي عملي کوي او کنه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سپین مڼی وایي طالبانو د کابل پر هوایي ډګر د برید طرح وشلې. د سپین مڼی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د ځانمرګ برید طرح کوونکی چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د تخلیف په بهیر کې وشو وشلې دی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت څنګې د دغه مهم غړي د وشلو په عملیاتو کې مداخله نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
سپین مڼی خبر ورکړی چې د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګ برید کوونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د سپین مڼی د امنیت شورا ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا برید یې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جان کربی د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنه کړل. په هغه ځانمرګ برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. دا برید په داسې حال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ترمنځ وشو چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه کسان د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې راټول شوي وو. جان کربی د دغه برید د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه و چې په مستقیم ډول د بیګیټ په څیر د عملیاتو په پلانولو کې لاس درلود او اوس د بریدونو د پلان او ترسره کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم په دې اړه وایي
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده او دا د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
خو د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي بیا بل نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بر امریکا هم در روز
په همدغه ورځ جو بایدن خپل کاندیدیدل هم اعلان کړ. سره لدی چې اتیا کال عمر لري کولای شي د نورو څلورو کلونو لپاره هم ځان کاندید کړي. خایدا سره ارتباط ولري چې ولې نن دا مسله اعلان شو، ولې طالبانو دا نه و اعلان کړي.
چرا طالبان نه اعلان نکرده بودن؟
خود امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پاتریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ډګر د برید مسول او د داعش ډلې د دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بل خو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد په یو لړ پیټونو کې دا کړی چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له دایش سره یو ځای شوي دي. د دې سره سره ښاغلي خلیل زاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خبره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسي ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په هکله ښه احساس نه لري، خو هغه د هم لیکلي دی خوشحاله دی چې د هغه برید امن چې پکې دیلس امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګي برید د اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل نه شي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکو ویلي چې تر هغوی د دغې موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نشي د اعتبار موده راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاند ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریځ نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تېرې میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سهشنبه په ملګرو ملتونو کې خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سهشنبه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د ده په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورخ په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسې د قلملار ټولنې کوم دغه چې روان دي پروګرام په دې باندې شک مکوئ، د هغو سره تاسې همکاري لا وکئ. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي، دا سره تاسې همکار اوسئ. داسې په ملګري ملتونو د کار کوونکي چې دي یا نور دلته کومې موسسات چې په هر بخش کار کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د خوا څخه د دې سره چې همکار اوسي زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره وي هیڅ خبر نه سه نو پر افغانانو باندې تاسو شک مه کوئ که دغه مثلا لباس ستاسو طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر یې څه لنډه کړي سي بس پر دې باندې شک کوئ چې دا ټولنه دا 1400 کاله کېږي چې مؤمنه مسلمانه افغانه ټولنه ده نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولرئ محترم مسلمانانو ورونو اوس چې دی جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو نو محترم مسلمانانو ورونو ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسې ترتیب او تنظیم وکړئ افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ څخه زیات څه ورېږي مننه کامیابه اوسئ
السلام علیکم زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریږدم د رادیو آزادي کارکونکو ته ټول سلامونه پسو سلام دا پیغام د مونږ ته چې دغه مواد راکول ډبلیو پی د اوله میاشت به یې راکول په 15 ورونو باندې په 15 پلرو باندې ومنه ته چې تسخیم کوي څونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کوي دلته شوراګانې جوړې کړې وې دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده نو دې سنګره کې 22 شوراګانې دي بیا 22 ملکان دي نو وړه به ډېر راغلل وړه به دی واخېستل خپلو مزو کې به یې وړه د هغو خبره اخوا دېخوا کړل نو مونږ خو نه کار لرو نه کسب لرو نه چی لرو وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم پریخ پرونه که ده کتاب نړیواله ورځ لمانځو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله ساری ترجمه کړل او چاپ شو
د پروین ملال په شمول می د یو شمېر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوستلو ښوونه نه ورته کیږي
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی وو ډېر مزین وو ولی د کتابونو څرک نه وو
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي روانه یک شنبه د کتاب نړیواله ورځ وه د ملګرو ملتو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده هم د خپرندویو ټولنو هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه آزادي راډیوي مجلې ته وویل
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعات فرهنګ وزارت پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤلوم مونږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو 2 لسیزو کې تقریبا 390 کتابونه چاپ شوي خو مونږ وکړای شول چې 390 کتابه په یو کال کې چاپ کړو او د البته دا په پښتو فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دا کتاب دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو نو د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتک سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګړندۍ شوه. خو له بده مرغه د زموږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیرې وی لسیزې په څیر بیلابیلو خپرندویو ټولنو چار کال به یې ځینو په لسګونو عنوانه کتابونه چاپول، اوس محدود شمېر کتابونه چاپوي. ځینې خپرندویو ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی چې د نظام تر بدلېدو مخکې په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کاله خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته، خوشبینسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوراسې تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوې ده، بهتر سوې ده، خو موږ امید لرو انشاءالله تعالی پراتلونکي په دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خوشي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سږ کال دا ورځ د اختر په درېمه وه، نو سمونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوهمې لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراژ ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج شي.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د اغلې ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیوي مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی.
زه دیته ډیر خوشاله یم چې په ورسته کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله. فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه 6 کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کاله ځنې تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر 30 پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې 45 میاشتو کې به مې تر 40 زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې 1.5 کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغسې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅیږي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د غوی لپاره مو وړیا کتابتونونو جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د غوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کړو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړي ده، تر خپله وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زاید، نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستو لپاره پیسې نه لرم. الله مو هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالۍ کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پخواو او خپل شخصي کوم پړ مو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایه کړو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی کانې کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چېرته دغسې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارټین وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بی خبرتیا وروسته
هر کې د هاشمی خپرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ لمخې درې لوی برخې لري. یو برخه په سراج الاخبار کې